دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې د غرمې وړاندې 11:30 بجې دي. په دې خبري غړي کې مزه نجیب عامر کوربایم. په دې سات کې بعد پاکستان د ملي امنیت لمړی تګلاري پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د سرور سوال سمتلینو په خبر پښتونخوا کې د کیسو د کم فشار لوجي خلکو ته د ورپی خوستونځو ترڅنګ د قبایل او پښتونخوا افغانستان په اړه بیلا بیل رپورټونه واوري. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد الله نور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی تاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارا نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته وړاندې کړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د جنوري له 15 نیټې بعد د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي او د ایران د 2015 زیږیز کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې اترې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارا نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. دا خبره پرون د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د قومي سلامتیا کمیټې تر غونډې وروسته پر ټوټر په بیان کې وکړه. د نوموړي په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت لومړی څلور کلنه پالیسي منظوره کړې شوه چې د کابینې تر تایید وروسته به له راتلونکي کاله عملي شي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار موید یوسف غونډې ته د تګلارې د مهمو برخو تفصیل وړاندې کړ او وینا یې وه چې د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. اخوا د پاکستان دانو ورځپاڼې لیکلي چې موید یوسف غونډې ته وویل چې د هیواد د وګړو د تحفظ لپاره جوړې د پالیسۍ مرکز به اقتصادي امنیت وي، ځکه چې یوازې اقتصادي امنیت د اولس د خوندیتوب ضمانت ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د جنوري له 15 نیټې بعد موجوده حکومت پر ضد لاهور خپل تحریک پیلوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو 14 چې پرون د لاړکانې په غړی خدا بخش کې ولمنځل شو، تخپل وینا کې بلاول بوټو په حکومت نیوکه په کولو سره وویل چې په حکومت کې خپل حکومت کې په سوات او وزیرستان کې امن راوستي او خو موجوده حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره پټي خبري اترې پیل کړي او سر یې ورته ټیټ کړي دي.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے،
زمند شہیدانو پوینو سودا گانی کی گی، نن مند ایکیس تماشمانو پوینو تجارت کی گی، مند افسرانو پولیسو سپایانو پوینو سودا گانی کی گی. دا پاکستان دا ولس مشر و وزیر اعظم دگا ترہگرو پوڑاندی سر ٹیٹ کڑے او دوی دا ترہگرو نا دا ڈیل کوختن کبی.
خود پاکستان د بهرو امور وزیر علي زيدي د بلاول د وینا په اړه ویلي، هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لمړی د سند خلکو قسمت بدل کړي چرته چې دوی لتیرو ډیر شو کلونو راهسې په واک کې دي. بینظیر بوټو د 2008 زیږیز کال د دسمبر په 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسی وروسته په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. تحریک طالبان پاکستان د هغه حمله ذمہواري منلې وه. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د تولید قرارداد لاسلیک شو. په هغه بیان کې چې د افغانستان برېښنا شرکت پرون په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي، په کې ویل شوی چې دغه قرارداد د دې شرکت د اجرایی رئیس حافظ محمد امین او د تاجکستان د برق تاجک شرکت د رئیس اسماعیل زاده ترمنځ لاسلیک شو. دا نه دی ویل شوی چې دغه قرارداد له مخې به افغانستان په راتلونکي 2022 کال کې څومره برېښنا له تاجکستان څخه واردوي، خو د راپورونو له مخې له ازبکستان وروسته افغانستان د اړتیا وړ ډېره برېښنا له دې هېواد واردوي چې اندازه یې په کال کې شاوخوا 70 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژوندي کولو لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وای مذاکرات باید په ایران د بندیزونو په لری کولو تمرکز وکړي. د اروپایي اتحادیې ویان الیون ماتون چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل، د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د دسمبر په 18 وروسته له هغې پای ته ورسېدې چې تهران په کاري متن کې ځینې نوې غوښتنې شامل کړې. د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د غونډې له بیا پیلولو مخکې وویل که امریکا غواړي په دغه خبرو کې شامل وي نو باید پر ایران د بندیزونو د لری کولو ضمانت د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. ایرانی رسنۍ ولیکلی په ویانا کې له خبرو پیلې دو مخ کې امیر عبدالحیان د دسمبر په 28 نیټه په تهران کې وویل دوی لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې داسې ایوې نقطې ته ورسی چې لومړی د ایران تیل په اسانۍ او لخند پرته وپلورل شي. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
احمد الله درته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرونې تخنیکی همکار کرام مسکینیار دی او په پاتې خبرونه کې موزه نجیب امیر کوربه يم. د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دا دي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د ملک د ملي امنیت لپاره د یوې پالیسۍ منظوري ورکړې ده، خو یو شنن کې وای
سیکیورٹی صرف دو ملک دفاع پوری محدود نہیں دی بلکہ دا اقتصاد سیکیورٹی بھی ہر طرف تو ملک کے اندرونی حالات کے خلق کو کمی سن رہی تھی مسائل دی نو دا یو ډیر لوی عمل وی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو سوارلسم تلین پرون د لړکانی په غړی خدا بخش سیمه کې ولمنزل شو. په کورما کې د ګیدو منګلو د پیواړه لیزو ترمنځ د ځنګل د شخړې د هواري لپاره پرون په سیمه کې یو جرګه وشوه. یو ځای مشروي
تصوره پوری جرګار نو ست دی هغه وخت پوری بو د لیار بالکل محفوظ وی کچا په لیار کې څه قسم وایلیشن وکو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وی.
په خبر پښتونخوا کې د سی ان جی پمپونو مالکان وایي د ګیس ته کم فشار لوجي کاروبار په ټپه درېدل.
کې به کې واحد یو تی ان جی انډستری د رجا چلیږي نور څه خاطر خو انډستری نو پکې نشتا او دم دې پته شوې دي.
په خبرونه کې به په 2021 کال کې په پاکستان کې شو وسلوالو بریدونو ته هم کتنه کوو. د دې ترڅنګ رپورټونه هم اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پرون په یو غونډه کې د هغه هیواد لپاره د ملي امنیت پالیسۍ منظوري ورکړل شوه چې موخه یې د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. په اسلام آباد کې د ترسره شوي له دغې غونډې وروسته په جاري کړل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ملک کې د کمزورو خلکو د ژوند د معیار ښه کولو او د هغوی ته د تحفظ ورکولو لپاره حکومت غوره اقدامات کوي. خو شنن کې وایي د ملي امنیت پالیسي وازه دا نه وی چې د امنیت په چارو پکې غور وشي، بلکې ملکی اقتصادي حالت، د خوراک د کمبود معاملې او د شان غونډي هیوادونو سره اړیکې خکولو لپاره پالیسيانه جوړول هم پکاروي. نو تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 28 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په شوي غونډه کې د دې هیواد لپاره د کمی سلامتۍ پالیسۍ د کال 2023 پوري منظوري ورکړې شوه چې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په وینا نن د نهې په ورځ به د نوري منظوري لپاره د کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي. د غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په کمی سلامتۍ پالیسۍ کې د افغانستان سره اړیکې او د منطقې په امن غور وشو. اعلامیه کې ویل شوي د دې پالیسۍ تر لاندې به د تحفظ سره سره یو وګړی تحفظ هم باوري کیږي او په دې هیواد کې به حکومت د اقتصاد د تحفظ لپاره غوره اقدامات کوي چې د رنګ کمزوري طبقه هم راپورته شي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وی په کمی سلامتۍ پالیسۍ کې یوازې د امنیت په چارو غور نه کیږي، بلکې په دې ملک کې کوم د فوډ انسیکیورټي یا د خوراکي توکیو د کمښت کومه مسله را پیدا شوي په هغه هم غور شوي.
رنی سیکیورٹی او بے سیکیورٹی صرف دو ملک دفاع پوری محدود نہیں دی بلکہ دا اقتصاد سیکیورٹی وی دی نو سے اقتصاد ہم دیر یو ضروری سین دے دے یو ملک دے سیکیورٹی دے پالیسی پن فوڈ سیکیورٹی چ دا ہم یو لیا مسئلہ دا او دا ہی تے ہم پدی کی قتل کی گی. بل طرف تو ملک کے اندرونی حالات چکمی اغا ہم دے سیکیورٹی کو مت کی راضی دے خلق کو کمی سن جی دی مسائل دی نو دا یو دیر لوی عمل وی او دی لوی عمل کی دیر سوچ وچار نہ پاس او بے دا امدی کی گی.
پپی خبر کی دی دفاعی چارو تجزیه کار ریٹائر بریگیڈیئر محمد سعد مشال ریڈیو ته وی په داسې حال کې چې د روان کال د اگست په 15 د افغانستان واک طالبانو ترلاسه کړي او هلته یو انساني او اقتصادي بحران را پیدا شوه، نو اوس پاکستان غواړي چې هلته دا مسله حل شي ځکه چې د افغانستان د حالاتو اثر به په دې ټوله منطقه پرې وځي.
ما په خیال باندې د افغانستان او د پاکستان تعلقات چې کوم دي هغه ډېر اهمیت لري. د پوره خطې د امن لپاره، سلامتۍ لپاره، استحکام لپاره ډېر اهمیت لري. زما په خیال باندې افغانستان ته کوم اهمیت ورکړي دا ډېر یو زما خالي خوشاین خبره دا پاکستان دا پالیسی دی افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه پاکستان سره د ملګرتیا یو لاره باندې روان شي، نه چې موږ یو بل مخالفت کوو یا یو بل ته نقصان ورسوو. نو زما په خیال باندې اوس چې کوم حالات دي په افغانستان کې، نو هغې پاکستان د پاره ډېر کوشونه کوي، مدیټرین کرایسیس دي یا د امنیتي صورتحال دی،
پغونډه کې د وزیر اعظم عمران خان، د دفاع د چارو وفاقي وزیر پرویز خټک، د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د سلامتی د چارو سلاکار موحد یوسف نصربیرا، د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ایجنسی ISI مشر لیفټیننټ جنرل ندیم انجم هم ګډون درلودو. لدی وړاندې د حکومت مخالف ګوندونو د بندو دروازو په شا د قومي سلامتیا د کمیټې د غونډې بایکاټ کړی وو او ویلي وو چې حکومت په خپل د پارلیمان سپکاوی کوي او پارلیمان ته مهمې قومي، داخله، خارجي او ولسی معاملې نه راوړي، نو باید چې دارنګ د قومي سلامتیا معاملې پارلیمان ته راوړي شي.
تاسو د سرات ظاهر رپورٹ اوریدل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سوارلسم تلین د لړکانی په غړی خدابخ سیمه کې پرون ولمنځل شو. پر دې محل د ویغونډه تابع شوی و چې پکې د پخوانی صدر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په ګډون د یاد ګوند مهمو مشرانو او پلویانو هم برخه واخیسته. غونډې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری د پاکستان اسټابلیشمنت سره د جوړجاړي یا ډیل اوازې رد کړلې، خو د پاکستان یو وفاقي وزیر علي زیدی د بلاول په د وینا په اړه ویلي چې هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لومړی د سند د خلکو قسمت بدل کړي. بینظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر په 18مه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. د کراچۍ د لړکانی د غونډې تفصیل د نیاز علي خان پر رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې مېرمنې او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د سوارلسم تلین په وخت پرون د دسمبر په 20مه په سن لړکانه غړي خدابخش کې یو غونډې ته په وینا کې وویل چې له بي بي سره کړې ژمنه پوره کوي. پیپلز ګوند د خلکو خدمت کړی دی. بلاول بوټو به د غریبو خلکو تقدیر بدل کړي او په حکومت یې نیوکه وکړي.
هم امیر ملک هم مگر معافی ہے ان کے دماغ کی.
دی وای چې موږ یو مال را هواد یو، خو مسله د دوی د دماغ ده. که عقل ولري نو پاکستان ډیر امیر هواد دی. د پاکستان د خلکو تقدیر بدلی دی شي. کڅوک ورته وای نو دوی سکول ته تیار نه دي او دوی سکوه ته هم تیار نه دي.
جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ونیتا په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د ډیل اوازې رد کړی او ویلي دي چې پیپلز ګوند د ډیل ضرورت نه لري. موږ بعد حکومت په ضد خلکو ترڅنګ جنگی کو او موجوده حکومت تړنګېدو کې سبا د جنوري په 15مه نیټه د لاهور نه پیل کیږي.
5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے.
دیوائی 15 جنوری چې ذوالفقار علی بھٹو د پیدائش ورځ هم ده. موږ بعد لاهور نه د حکومت په ضد خپل تحریک پیل کړو. د پیپلز ګوند د مرکزی ایگزیکٹو کمیټه غونډه به هم په دغه ورځ په لاهور کې کیږي او موږ بل هغه خارا د حکومت په ضد تحریک پیلو چیرې چې د پیپلز ګوند بنیاد ایښودل شوی وو.
جازے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی.
بلاول بھٹو په خپل وینا کې په حکومت سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې موږ په سوات او وزیرستان کې امن راوستي وو، خو اوس حکومت لا قانونه تحریک طالبان سره د پټي خبري اترې پیل کړې دي او نن حکومت تر هغه ته سر ټیټ کړی دی.
همارا شودا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے.
دی وای چې زمونږ د شهیدانو په وینو سوداګانی کیږي. نن موږ د ایکیس تماشومانو په وینو تجارت کیږي. موږ د افسرانو، پولیسو، سپایانو په وینو سوداګانی کیږي. د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم دغه تر هغه په وړاندې سر ټیټ کړي او دوی د تر هغه نه د ډیل غوښتنه کوي.
صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان چک چکے ہیں، ڈیل کا بھیک مانگ رہے ہیں.
بلاول بٹو زیادہ کڑا چی پہیوات کی کلا آر او الیکشن او کلا آر ٹی ایس ڈاکنی شوی.
جمہوریت نام کا ہی رہا ہے، نہ بولنے کا آزادی ہے.
دیوائی چنن پا پاکستان کی جمہوریت یوازی پنم دے. دوینا آزادی نشتا، دجن کولو آزادی، دسا اگستو آزادی نشتا او غریب الس بے وس دے جمہوریت حملے شوی جمہوریت تا زیان رسول شوی او دخل کو ووٹ لوٹ شوی دے
عوام کے ووٹ پہ ڈاکا مارا گیا۔
بلاول بٹو زیادہ کڑے چنن پہواد کی خلق دگرانی پہ توپان کی ڈوب دی او ددی ترسنگ چ بیکاری ہم د تاریخ کا چتا رسیدلی بے وزلی تاریخ کا چتا رسیدلی پنگیری اشپا اور رس د برخنا او د گیس د بلونو لپارا کار کوي او کروندگر پہ خودکشی مجبور دی۔ هغه ویل چې اوس په دیوالونو لیکل شوی چې حکومت تی لاړ شي هغه کسان چې د استعفا ورکولو او د ټاکنو نه کولو پلوي وو هغوی هم نن د ټاکنو خوند اخلي او د راتلونکو ټاکنو ته تیاریانی شروع کړي۔ بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سمندري چارو مرکزی وزیر علي زيدي د دسمبر په 20مه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د بلاول بټو د وینا په اړه ویلي دي چې هغه سوچ چې د ملک تقدیر بدلولو تاوه کوي اول دی پسند کې د خلکو قسمت بدل کړي ترته چې د تیرو دیر شو کالو راهسي په واک کې دي۔ هغه ویلي چې دا ګوندونه نن د عمران خان او د پی ٹی آئی له مقبولیت نه په یره کې دي ځکه چې د دوی د اقتدار ته د راتلو ټول لارې بند شوې دي او د دوی سیاست اوس یوازې د سو ټلویزیونونو پورې محدود دي۔ بېنظیر بټو چې د 2009 کال د دسمبر په 20مه د راول پینډې په لیاقت باغ کې تر جلسي وروسته په یو خودکش حمله او ډزو کې وجلې شوی و او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه۔ پرون د دسمبر په 20مه د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او یو شمیر نور غړو هم په غړي خدا بخش کې د بېنظیر بټو په 14-3 په غونډه کې ګډون وکړو او ویناګانې وکړي۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ۔
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ۔ دا مشال رادیو ده، تاسو موږ د لنډو صفو باندې هم اوریدلی شئ، په میډیم ویو باندې هم اوریدلی شئ او د دې تر څنګ تاسو ته مو دا لارم خدا چې څنګه تاسو کولی شئ د مشال رادیو د موبایل ایپ له لارې واورئ۔ پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به په پارلیمان کې د حکومت د منی یا واړه بجټ او د آی ایم ایف د شرطونو منلو لپاره د قانون سازۍ مخالفت کوي۔ بلخوا حکومتي چارواکي وایي د آی ایم ایف نه مالی پیکج ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې د جنوري تر 12مې له پارلیمانه د وړکی بجټ په منظورولو سره د 350 اربع روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت ختم کړي۔ د اقتصادي چارو پوهان وایي د آی ایم ایف نوي شرطونه منلو سره با په پاکستان کې گرانی لا نور هم زیاته شي۔ تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورت کې
13 ورځ د مسلم لیگ نون د پارلماني مشرانو د کمیټې په ونډه کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د شرطونو د منلو په اړه په حکومتي تګلارې خبري اترې وشوې۔ د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دوی به د حزب اختلاف د نورو ګوندونو سره په ګډه په پارلیمان کې د حکومت د منی بجټ او د آی ایم ایف د نورو شرطونو د منلو د قانون سازۍ مخالفت کوي۔ چکم منی بجټ راوړي نو هغه به د ګرانۍ سونامی راولي۔ اول دوی دا د آرډیننس د لارې په غلا د منظورولو کوشش کولو خو آی ایم ای پورله د داسې کولو اجازت ورنه کړو، نو اوس دوی د پارلیمان نه د دې د منظورولو هڅه کوي خو متحده اپوزیشن به د دې مقابله کوي۔ تر دې وړاندې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ویلی وو چې د آی ایم ایف د ټاکلې شوی مالیاتي پیکج د عملي کولو لپاره به له پارلیمانه د هغوی د شرطونو په رڼا کې د جنوري د 12مې نیټې پورې د قومي اسمبلی نه بجټ بیا منظوروي او د سټیټ بینک د خپلواک کولو لپاره به هم قانوني مسوده د پارلیمان نه منظوروي او د 350 اربع روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت به ختموي۔ د اقتصادي چارو د پوه ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د ایم ایف د نوي شرطونو د منلو سره به په ولس سره کم بوج پریوزي او آیا دې سره به په رښتیا د هیواد اقتصاد ورغولی شي او که نه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د نوي شرطونو عملي کولو سره به په لنډمهاله توګه ګراني نور هم زیاتیږي.
نو دا خو ایم ایف سره چې کوم اګریمنت ساين شوی دی، ایم ایف چې کوم پیسې ورکوي پاکستان ته، هغه سره څه کنډیشنز دي؟ نو ظاهره خبره ده، ګورنمنت کلیم خدا دی چې را دا لانګ ټرم کې را روان وخت کې به دا د ملک او د قوم د کانو بیره لپاره فائدہ مني، خو شارټ ټرم کې په دې لند وخت کې دا د چې عوامو ته د عوام وګړي په ژوند کې ډېر ستونزې راتللی شي. یو خدا ده چې ظاهره خبره ده چې د ایم ایف چې کوم شرطونه دي، نو پاکې سبسیډي یعنی رعایت واپس کول دي، دا شان ټیکس ریټ سیوا کول دي، او انرژي پرایسز چې دي یعنی د بجلی او د ګیس نرخونه سیوا کول دي.
کسه هم د حزب اختلاف ګوندونه په حکومت په دې وجه نیوکې کوي چې دا غوی په وینا موجوده حکومت په سختو شرطونو د پیسو د نړیوال صندوق نه پورونه ترلاسه کړي دي. خو وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 23 نیټه په لاهور کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي وو چې پاکستان ته د بجټ خساره په دې وجه زیاته شوې ده چې زیات شیان له بهر هیوادونو نه راوړل کیږي.
جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ
چلک زمونگا اقتصاد ودہ کبھی نو دا درآمداتو پا وجہ مونگ سرا ڈالری کمی گی او مونگ دا کرنٹ اکاؤنٹ خساری سرا مخ کی گو، نو دا پیسو ترلاسه کولو او دا زری مبادله دا ذخیرو دا سنبالولو لپارا شل زلہ دا ایم ایف پلور مونگ تتلل را پغاڑوی.
20 دفعہ ہمیں ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے.
خود حزب اختلاف گوندونه په حکومت نیوکی کوي چې د موجوده حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه نه یوازې پاکستان د بد اقتصادي صورتحال سره مخ دی، بلکې ټول ولس هم د ګرانۍ د صورتحال په وجه د سختو مالی کړاوونو او ستونزو سره مخ دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
او دا محل تاسو د مشال رادیو خبري غړی اوره د پراګ لاستودیو نه په کورما قبایلی ضلع کې د گیدو منګلو پیواړه لیزو ترمنز د زنګله د شخړې حل کول لپاره پرون جرګه وشو. حکومت د دواړو قبیلو ترمنز د لانجی حل کول لپاره 12 کسيزه جرګه جوړ کړې ده چې پرون یې دوه مناستوه. د جرګې یو غړی ملک عبدالولی خان وایي دواړو خواوې پر دې سلا شوې چې د شخړې حل ومومي، خو پر دې بل لږ وخت لګیږي. په سیمه کې د روان کړکېچ لامل پر زنګله د پیواړه او گیدو د اوسیدونکو داوه ده چې ور باندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو تر دې دمه فیصله نه ده شوې. د دواړو قومونو ترمنځ په دې اوږده جګړه کې دواړو لورو ته د سر او مال زیانونه هم اوریدل دي. زموږ خبریال طارق اورکزی راپور لري.
په کورما ضلع کې د ګلپور از د گیدو منګلو او پیواړ الیزیو ترمنځ د زنګل شخړه په کاغذات مال د حل کولو لپاره جرګه شوې ده. د ټوپکیو ملک حاجی سردار حسین وای پرون جرګې ته د متنازع علاقه ریونیو ریکارډ متعلقه حکومتي چارواکو وروښودلو چې دوی جاج واخستلو او مزید په دغه کې تحقیقات روان دي.
څوره د دوی ضروري هغه دي خالق دي هغه کاغذات مول سکور لري هغه نن دلته نوستو غو سره مو بقاعده کاغذونه کاغذات مول ګزټي نه واخله واجب تسلیه څوره دي د ما کولی مانس ته چولې دي اسلاجات مسلاجات هغه باندې خبر روانه ده. مون شالا پر می دي خبر ان شاء الله کاغذات مول په مطابق اسلاجات په مطابق به خبر سره ته ورسیږي.
حکومت د فریقینو ترمن زیات لنجه د حل کول لپاره ولس کسيزه جرګه جوړ کړي چې دای د هغوی دویم نشسته. د هغې جرګې یو بل غړی ملک عبدالولی خان وای دوه فریقین پر د غرزاد دي چې د شخړې حل په کاغذات مال روبسي او زیاتوي چې کار اسان دي خو لګوخ پور باندې لگیږي
او موته اردو پاریکو په کاغذات مول باندې یو قسم خبر یاتره په وشي موته اختیار وکړو که په هغه کې محکومات کمیشن مقرر کو صبر رضاور کې نشیس وشو نه ناور کې خن نشیس وشو د پټواريونو په موجودګي کې موت څه هدا پر کاغذات اولیدو
کڅو هم یاش خړې د حل لپاره حکومتي جرګا ډېر مخ کې جوړ شوی و خو د پیوړ الیزیو پر گیدو خلکو دوه میاشتې تر پړه چنار لار تړلې و چې لوجه مثبت فیصله تروسونه شولې د پیوړ مشرانو د دریز دي چې لارې زکه تړلې و چې مخالف فری قربان دي لرګي پرې کول بنکړي او د هغوی تر مخه دا اقدام سره د شوی لوزنامه خلاف دی بلخوا ملک حاجی سلیم خان اورگزے مشال رډو توای تر سوچ جرګا جاری وی دوانه فریقینو ترمن د امنتیګبا قائم وی او لارب لتر تر چپری پټکا پری کولووی او زیاتوی کچا د دې خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپے به جرمانه کول شي
سوره پوری جرګا نو ستدی اغه وخت پوری بو د لیار بالکل محفوظ وی اغه تری 970 چپری پوری لیار کی به اچو باندې اس په باندې نوی کچو په لیارې کې څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وي
په کورم ضلع کې په 28 اکتوبر د گیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې 14 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي ول د سیمې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چور باندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوې تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په خبر پښتونخوا کې د سون گیسو کم فشار کله وی خوا کورنۍ صرفین متاثر کړي دي نو بلخوا د پمپونو مالکان وایي چې کاروبار په ټپه درېدل دي د سی ان جی پمپونو مالکان وایي چې سور لساته پمپونو ته گیس نه ورکول کیږي او اوس خورته د گیسو محکمې ویلي چې په ژمي کې د پمپونه په مکمله توګه وتړي د کوم پرځت چې دوی احتجاج هم کړي حکومت دریز لري چې په ملک کې د گیسو د کمی پوره کول لپاره د گاونډو هیوادونو سره لوزنامه کړي دي او ډیر زر به په دې مشکلاتو قابو مومي نو تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې
خیبر پختونخوا کې تیرو دوه میاشتو نه کله نه چې موسم په یخېدو دی د گیس د کم فشار او لوډ شیډنګ ستونزه دوامدار ده حکومت په ملک کې د گیس د کم پیداوار او زیات استعمال لوجي سی ان جی پمپونو ته په 24 غنټو کې تر 2 غنټو د گیس خرڅولو امر کړی دی خو د سی ان جی پمپونو سازمان د خیبر پختونخوا مشر فضل مقیم وایي چې عدالت د امر او د زیات پیداوار باوجود خیبر پختونخوا سره مرکزی حکومت د مېرې مور سلوک کوي
پشاور های کورټ آرډر 2010 2016 بیا 2020 ایپٹا باد بینچ اور بیا کے پی کے اسپیکر 2021 کے آرڈر کو گیس بدلتا اسٹیشن نے نشی بندے دے ولی نشی بندے دے کانسٹیٹیوشن 1973 پر شکل مروان 58 دے آگے پتہ ہے دواندے دلتا سپلائی دیر ادا اور ڈیمانڈ دیر زیاد کم دے اور دکے پوا جب دلتا اسٹیشن نشی بندے دے
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری خلیق الرحمن وائی چہ خیبر پختونخوا کے نو روزگارونا اور صنعتونا ہسے ہم ختم شوی دی اور یواز سی این جی دا سے سنت تے چ روان دے خود دے ہم د بندولو سازش روان دے
من پہ حیران پدی چ کے پی کے واحد یو تین جی انڈسٹری دے جا چلی گی نو سے خاطر خوا انڈسٹری نو پکے نشتا او دم دے پتے شوی دی
محبوب علی وائی چ پپم کی روزانہ پگنٹو گنٹو انتظار لوجے د نور کا روزگار نہ ہم وزی
پیوزے کی ہم اسانتیا نشتا کم ڈیوٹی ل کم خلق زی شہر کی نو د شپین کسی جی دی واچل نہ کینی بل پریشر ہم کم وی صرف حوالہ تو واچی 160 او 150 او 130 کی پریشر چلے گی چکور تراشے کور گاڑی بن کے ساروے پہ دیکھا سٹارٹ ہے دویم خبر دا چھے خر 9 بجول بزار نسے نو چھے 9 بجول لار چھے نو آل تا کم از کم 60-70-80 پوری گاڑی دے نمخ کے والاڑی نو پہ یو گاڑی باندے چھے کل پریشر کمی نو ہوا چھے نو پاگے بانے ٹائم دیر جات لگی
دا حکومت پا وینا خیبر پختونخوا کے سی این جی پمپونا دا سہر 9 بجونا ترمازیگر سلور بجو پوری گاڑو تا گیس ور کبھی اور دا دوران دا گاڑو لوی لوی قطارونا اور اشلی دل کی گی دا سی این جی پمپونا دا اتحادی ترمخا خیبر پختونخوا کے شپک سوانا سیوا سی این جی پمپونا دی چې وسره خوښه یو نیم لکو کسانو روزګار تړلې دی دغه ډول ټول صوبه کې 2.5 میلیونه گاڑی داسې دی چې هغه په سی این جی چلیږي بل خو ته پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د اطلاعاتو او فاقی وزیر فواد چودھری تر مخه په ملک کې د گیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی او هر کال 9% گیس په کمېدو دی د مرکزی حکومت واکداران دریز لري چې زربا گاونډي هیوادونو سره د شوی لوزنامو د لاندې د گیس راغوښتل پیل کړي او دا کمی به تر ډیره حد کم کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
په پیښور کې د غرمې ټیک دولس نیمې بجې شوې. احمد الله سټوډیو ته راغلی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوې چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلاره نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. دا خبره پرون د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری د قومي سلامتیا کمیټې تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې وکړه. د نوموړي په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت لومړی څلور کلنه پالیسي منظوره کړې شوه چې د کابینې تر تایید وروسته به له راتلونکي کاله عملي شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د جنوري له 15 نیټې بعد د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو 14 تلین چې پروند د لالکانې په غړی خدا بخش کې ولمنځل شو. تخپل وینا کې بلاول بوټو په حکومت نیوکه په کولو سره وویل ګوند یې په خپل حکومت کې په سوات او وزیرستان کې امن راوسته او خو موجوده حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره پټي خبرې اترې پیل کړي او سر یې ورته ټیټ کړی دی. خود پاکستان د بهری امور وزیر علی زیدی د بلاول د وینا په اړه ویلي هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لومړی د سند خلکو قسمت بدل کړي چرته چې دوی لتیرو دیر شو کلونو راهسه په واک کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د تولید قرارداد لاسلیک شو. په هغه بیان کې چې د افغانستان برېښنا شرکت پرون په خپل فیسبوک باندې خبر کړي پکې ویل شوی چې دغه قرارداد د دې شرکت د اجرایی رئیس حافظ محمد امین او د تاجکستان د برق تاجک شرکت د رئیس اسماعیل زاده ترمنځ لاسلیک شو. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي مذاکرات باید پر ایران د بندیزونو په لړ کولو تمرکز وکړي. د اروپایي اتحادیه ویان الین ماتون چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د دسمبر په 19 وروسته له هغه پای ته ورسېده چې تهران په کاري متن کې ځنې نوې غوښتنې شاملې کړې.
نو احمد الله چې تاسو لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې په کې په 2021 کال کې یعنی په روان کال کې په بلوچستان کې چې د امنیت کمی پیښې مخې ته راغلي او په پاکستان کې په عمومي توګه چې کمی پیښې راغلي هغه تم کتنه کوونکو که وخت لري را سره پاتې شي. اوس هم سو سیمه ایز او نړیوال رپورټونه د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه د دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمال هیرس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په مهال له طالبانو سره شبو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 170 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وویستل او په دې هېواد کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایی به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. پاین حال کې امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې پورې خبره شوه وویل
I fully supported the president's decision to
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پای جګړه و. زه د ټولو امریکایي ځواکونو د استولو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړ دفاع کوم، او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکنی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه ورکړي چې د خبرو میز تر شا یې کښینوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
تاسو د نوریاس نوري رپورټ اوریدو. سم یو بل رپورټ. یو شمیر ښځو بیا هم په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې ښځو ته د کار او جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژني، دا ځل په کابل کې په یو کور کې راټولې شوې او ټینګار کاوه چې له ټولنې څخه د ښځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کول په معنا ده. د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته انجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې، او د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې په پوهنتونونو کې به په ګډه د هلکانو انجونو د زده کړو دوام امکان ونه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې وې او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې 40 ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوو چې له ټولنې د ښځو او نجونو حذف ناممکن دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړي رازیا برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګوشایي مکاتب دخترانه در سراسر کې
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل، شته ته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې شته ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په 14 طالبانو نیو له رئیس په افغانستان کې ښځو په ډیرو اعتراضي غونډو کې خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یوه ښځه هم نشته، او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي.
چې مخلوط تعلیم دا باید ختم شي، او د هغې لپاره مختلف صورتونه، او یو صورت دا و چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي. که د دې امکان نه وي، دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي، نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د طالبان حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې په پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه راپارولی دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښه بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
وسم یو بل رپورټ دا ورغزو د مشتی ملي اوسیدونکو د بجلی له ادارې یو ابډانه وختنه کوي چې هغه ته د سما او پوره بجلی ورکړي. دغه خلک وایي د اوس لپاره ورته یوازې د شپې څلور غنټې بجلی ورکول کیږي، کوم چې د دوی په وینا د غوی اړو په کار نه راځي. د سیمې خلک وایي د بجلی د نشټوالي له وجې په سختو مشکلاتو کې ګیر دي. بل خوا چارواکي وایي د کلای هډ کوارټر په ګریډ سټیشن کې ورسره ترانسفارمر خراب دی، نو ځکه یې بجلی خرابه شوې. د دوی په خبره کوشش کړی چې ترانسفارمر زر تر زره ورغوي سو خلکو ته بجلی په وخت او پوره ورسیږي. لسمینه طارق اورګزه رپورت لري.
په اورګزو د مشتي ملي اوسیدونکو فرید الله مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی په ټول اورز او شپه کې صرف سلور غنټې بجلی وی، خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پرېګ دی چې تر هیڅ فائدہ نشی اخستلې.
نمو د ایس ڈی او اور حکومت نه دا گزارش ته چې مهرباني دو کی د کوم شپې 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټایم ته کی زکه س اسیم 24 غنټو کې صرف څلور غنټې بجلی دی، نو څلور غنټې بجلی د کم اس کم دا خو ورځې چلیږي.
یو بل زایتن حلیم ګل مشال لډیو ته وای پسیمه کې یو غټ بازار دی چې باقی کاروباري حلی زلې د ورځې پر وخت کیږي، خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته، نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي.
مو ته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی نه وي، نو مو خلکو ته ډېره سخت تکلیف ته وو به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکوم دي ټو بیلونه دي هغه و به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه بالکل نشته، نو ټول وو ولا خلکو ته تکلیف ده.
بل خو د بجلی محکمې ځای مشال زرمامد مشال لډیو ته وای د کله هډ کوارټر په ګریسټیشن کې درې ترانسفارمر دي چې پکې یو دا و خراب دي، نو ځکه پوره بجلی خلکو ته دوی نشي ورکولې. زرمامد زیاتوي خپل مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې په ګریسټیشن کې ترانسفارمر دي زر ته زره ورته ټیکړې شي.
ترانسفارمر نه شپږ فیډرې وتی دي، نو ته لکه خپل کیلکولیشن وکړه چې دوه غنټې په یو فیډر ته مو دوه غنټې ورکو چې دونه 12 شوي، نو مسلسل 12 غنټې مصروف دي ترانسفارمر. اوس 12 گھنٹے کچھرے دل از ٹائم چینج کم یا بز بلا ٹائم چینج کم
او اورگزو کی دا وخت یو گریسیشن فعال دے چورنا د بجلی محکمه تر مخه شاو خوش پک سوا کمرشل صارف په شمول تر ول زرا د بجلی کنیکشن شبی دی. حکومت په یاد گریسیشن کی د بجلی لوډ کمول لپاره فیډر زیاتولو سره هغلتا د ترانسمیشن لائن درجه یو سل 2 کې ویتا د کولو منځوري ورکړی دا چې د چرواکو په خبره له دغه سره د سیمه بجلی به تر ډیره حدا خشی. طارق ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
سم ورزو خوستا د خوست په صبروی ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخوانی نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شو کسانو پر یتیمانو او کورنیو د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا مرستې وشل شوې. د دغو مرستو ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم لکوندو یتیمانو سره دا ډول مرستې وکړل شي. له دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نورو ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل شوې دي. نور حال سیمه نجیب الله لوخیل کوي.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنه توکو مرستې ورکړل شوې. یاد مرستې د صبری او یعقوبې پولیسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیرو اړوند 515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم مشال راډیو ته د یاد راستو د سرنګوالي په بابو ایل
د هری ولسوالۍ نمنګ هغه کسون رو خوستي جگہ په امرت کې یتیم شوی دي، هغه کسون اچ جگہ په جمهوریت کې د یتیم شوی دي لټول موجود دي. صبرو کې مثلا مونږ دني سو هغه یتیمون دي یا امرت لرو او سل کسون یتیمون دي هغه لرو دي جمهوریت لرو او داسې دي زمدن پولیسوالۍ کې مونږ اوس وروسته لاس 12 کسون یتیمون دي امارت او 30 کسون هغه د جمهوریت لرو خوستي.
بلوري ته هغه یتیمون چې مرستی تر لاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیرانو له مسنه مې خوښ دي هغه نورم مشرون ورونه نه لرم د اسلامي مرات چې دا د افغانستان کې حکومت موندې دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ مرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېدو زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 216 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارې بېلابېلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګل ایاز په 2021 کال کې په پاکستان کې امنیتی پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر شپږویشتمې پورې په پاکستان کې 216 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو.
د جون پر درويشتمه د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لکه لګه درې کسان وژل شو او دولس نور ژوبل شوی و. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و. حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي. د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یو لسو کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت داوا ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندی ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي و. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیخه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان جوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموت کنټرول بریډ وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وو. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلایز لکه په یو وسلوال بریډ کې د فوج او سرتیري وړل شوی او دوه نور جوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم بریډ کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګ بریډ کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلو چې د بریډ نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوی بریډ کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګ بریډ کې د اف سی ځواک درې عسكر وژل شوی ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسكر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوی وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لک تر لک وو کسان وژل شوی ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ټکی کم باندې هم درنګ تاسو سمارټ فون کلرې الته هم د مشال رادیو اپلیکیشن خکته کوي او زموږ خبرونه پاکي رڼې ووري. اوس هم یو بل رپورت د پاکستان د نورو صوبو په شان په بلوچستان کې هم د روان کال په اوږدو کې یو شمیر داسې سیاسي پیښې رامنځته شوې چې د رسنیو پام یې دې صوبې ته اړولو. په دې پیښو کې زیاتره داسې وي چې امنیتي اړخونه هم درلودل. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل دې ځانګړي رپورت کې د بلوچستان صوبې د 2021 کال سیاسي پیښو ته کتنه کړې ده.
په 2023 کال کې په بلوچستان کې د لوی سیاسي او امنیتي پیښو پایل هغه مهال سوی وو چې کله د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکندونکو په ډز وژل وو. د وجلسو کسانو خپلوانو د احتجاج په توګه د مړو له شخولو انکار کړی وو او تر شپږ ورځو یې مړي د پرلت په منځ کې ایښی وو. دوی پرلت له هغه وروسته ختم کړ چې د هغه وخت وزیر اعلی جام کمال له وفاقي وزیرانو سره یو ځای دوی ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړې وه. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د بلوچستان لپاره د 2023 کال دویم لوی پیښه هغه و چې د بشري حقوقو فعالې کریمه بلوچ مړې د جنوري پر 15مه د بلوچستان د کیچ ضلع په تومپ کلی کې خاور ته وسپارل شو. د کریمه بلوچ د جنازې خبره له هغه وروسته پر رسنیو کې لا خبره شو چې حکومت د هغې له کلی پرته بل هیڅ یو چاته پکې د ګډون اجازه نه ورکړي.
Justice! 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 Justice!
او دیرس کلنه کریمه بلوچا د 2016 کال د دسمبر پر شلم نیټه د کینیډا په ټورنټو کې لادره کسوي وا او یو ورزورسته مړې موندل سوی وو. د بلوچستان لپاره بل بد پیښه هغه و چې د فروری میاشتې پر اوشتمه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاند اسد خان څخزي مړې وموندل سو. نوموړی د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې له کوچلاغ سره نږدې تښتول سوی وو. د اسد خان اڅکزي د وژنې پر ضد د فروری پر اتوشتمه د کوټي په ګډون په چمن ژوب شین بوري دوکۍ کلاسفلا او نورو زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز او احتجاج وسو. تر هغه وروسته په بلوچستان کې بل ټکان ورکوونکې پیښه هغه و چې کله د جون میاشتې پر 18مه د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د ټپي کېدو خبر خپور شو. د ګوند مشرانو لومړی وویل چې نوموړی په کوټه کې په خپل کور کې ټپي سوی دی، خو له ډاکټرانو سره تر لیدو او معاینې وروسته یې په ډاګه کړه چې هغه پر سر وهل سوی دی. عثمان خان کاکړ له کوټې د کراچۍ اغا خان روغتون ته یوړل سو، خو هغه د جون پر 28مه سا ورکړه. د پوځي اسټابلیشمنټ پر ضد د سخت دریځ له کبله مشهور عثمان کاکړ په جنازه کې اولس په دومره پراخ شمیر ګډون وکړ چې د سیاسي مشرانو په وینا د صوبې په تاریخ کې یې ساری نو. پښتونخوا ملي او میګوند او د هغه کورنۍ دواړو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو آی ایس آی او ایم آی پوری کړ، خو حکومت دا دواړه تورونه رد کړل. د عثمان کاکړ مشر زوی او سیاسي ځایناستی خوشحال خان کاکړ د پلار د مړینې اغیز داسې بیانوي:
دا شورز نسته چې په کور کې به دې اڅوې نه یا به یو غم نه پروت، هغه خوشحالي یا دغه هغه د سره لاړو. دلته داسې وخت راغلی چې په مسلم باغ کې به دې په 15 میاشتې بعد راتلی. اوس دلته به رالو کور والا به ورته خوشحاله چې لالا نن راغلی دی، لالا سره به کښېنو، خبرې به سره وکړو. اوس یو میلمه راسي، یو واقعه راسي، نو بس په کور کې د لالا غم برته یو رنګ راتازه شي.
د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ وای د عثمان خان کاکړ مړینه د ولس او ګوند دواړو لپاره یو لوی زیان وو.
پر سیاست باندې څه اثر دی؟ زما خپل فکر دا دی چې د عثمان کاکړ د دارنګا مرګ او شهادت څخه دوه غټ تاوان وسو. یو په بلوچستان لیول دا صوبا د یو ډیر توانا اواز سمې رومس ول عثمان کاکړ ډیر زړور دلیر اواز وو د دې صوبې. بل د پارٹی د پارم غټ تاوان وو هغه په دا چې د 40 کال وقف کړی وو د پارٹی ته د تنظیم سونه سه د پارٹی تر نور معاملات پورې د ډیر بیدار او فعال غړی وو. نو یقینا زوام دا د دې پارٹی د پار ډیر غټ تاوان دی او دغه کډی دغه خلا چې دی ډکې دا به ډیر وخت اخی.
د عثمان کاکړ تنمړینه لږ ورسته یعنی د جون پر 26مه د عوامي نېشنل ګوند مخکښ عبید الله کاسی نامعلومه کسانو له کوچلاغ وتښتاوی او بیا د اگست پر 15مه په پښین کې مړی وموندل سو. که څه هم د نوموړي د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې، خو حکومت وروسته ادعا وکړه چې د ده په مرګ کې ککړ 15 تنه یې وژلې دي. په بلوچستان کې بله مهمه سیاسي پیښه دا و چې د بلوچستان عوامي ګوند خپلو یو شمیر غړو د حکومت مخالف ګوندونو په مرسته پر وزیر اعلی جام کمال فشار راوست چې له دندې ګوښه سي. نوموړي د اکتوبر پر 23مه تر هغه یو ورځ وړاندې له دندې استعفا ورکړه چې په سبا به یې په اسمبلۍ کې پر هغه د بې باورۍ په اړه قرارداد وړاندې کېدی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شوکت علي ترین وای نه د وزیر اعلی جام کمال رویه سمه وه او نه هم په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونو د جمهوریت له نظره یو ښه مثال قائم کړ.
چې جام کمال داغه چې کوم رویه وه داغه طرز حکومت او اخم غیر جمهوریت طریقه وه. د اپوزیشن یا ایزب اختلاف سره خبري کول لا غو سره خپل حق ورکول یا دا غو یو کوم مقام دی په جمهوریت کې هغه ساتل هغه ډیر ضروری ده. او اپوزیشن بیا دا و چې دی یو غټه یو لار مخه خسته ده د حقیقي جمهوریت لپاره پاکستان کې د دې هغه سره لري سو د هغه تضاد کاری وکړو کم چې د دې د خبرو او د هغه د پی ټی ایم د تحریک کم اصولونه دي دا غو خلاف دا تګ دا ولاړی.
په بلوچستان کې شاید د 2018 کال تر ټولو وروستۍ سیاسي پیښه په نومبر او دسمبر کې په بلوچستان ساحلي ښار ګوادر کې د حق دو په نامه تر سره سوی هغه پرلتو چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون په لسګونو زره کسانو پکې برخه درلوده. دوی له حکومت نو لس غشتنی درلودي خو تر ټولو مهمه پکې له ګوادر سره سیرمه په عرب سمندرګي کې په لوی لوی ټرالرانو کې د کبانو یا ماهیانو د نیولو مخنیوي، په شار کې امنیتی پوستي ختمول او پر ایرانی سرحد ځایي خلکو ته د تجارت اجازه ورکول شامل وو. دا پرلت د دسمبر پر 14 له هغه وروسته پای ته ورسول سو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه یې په شریکه غشتنی ومنلې.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.